پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه سلام ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم لپی یو استودیو د ازادي رادیو د دولسو بجو خبری پروګرام ته مو خراغلاست وایم. تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. اورې چې نن د کابل مرستیال والی د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. امریکایی الکترانو یا ټاکنیزو غړیو د جیو بایدن بریا تایید کړه. دا مو د سر کورنۍ او بهرنۍ موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د شمالي وزیرستان په میر علي کې ولسي خلکو پارلات وهله. د خبرونو تفصیل. د کابل د والی مرستیال نن بمی چاودنې وواشه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه سنن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او د وطن ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تېرونی د کابل په ختیځ کې او څارنوال چې کار ته روان و وویشتل شو. بلور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه نن سهار شپږ نیمې بجې د کابل د دولسمې امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شغل فرامر سوید پیش پتړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. تر اوسه د دې پیش مسولیت چانه دی اخیسته. په ننګرهار کې نه کسان د نشې توکو او وسلو د قاچاق په تور لې وسخه تر څلورو کلونو بند محکوم شول. د والی ویاند اتاوله خوګیانی ازادي رډو ته وویل په پرونی محاکمه کې د معذف ترنوال ترڅنګ د تورونو مدافع وکیلان او عام خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشې توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې لیو څه خاطر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایي نه ده او دوی کولی شي د تمیز غوښتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستیو ولسمشۍ انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دیموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الکترال کالج رای سباندې 200 بیا ته ورسېدلې او د هغه شمیره ده چې د ولسمشۍ انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کالجونو 222 رای ګټلې دي. د انتخاباتي کالجونو رایګيري یو اجرایی ګام دی خو سشکل لدی کبله ډیر د پام وړ وګرځید چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پولیسکونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل.
ریلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته هغه موم را وړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانی او اخرانی واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر زیاته کړه د امان الله په نوم دغه کس د اکشن بی پر څخه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو چې پولیسو په یو مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېر زیانونه ګاللې دي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. دغه ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول شو او بیا ایران ته وسپارل شو چې تېره شنبه د فساد خپرولو په تور په دار وڅړول شو. د هغه استلاد چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو د قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د برخي منشي میشل باش لویلی وو چې دغه اعدام تکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبه وویل روح لازم د ایران د قوانینو لمخي اعدام شوی دی. او روسي خبر ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. نوموړی به د دغو لیدنو ترڅنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکویچ سره هم وګوري او بیا به په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیزې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د ډسمبر پر 14 لاسلیک شو او ورسره د دې هېواد 4 کلنۍ جګړې ختم شوې.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې نن د کابل یو مهم چارواکی په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو.
د دې پرېد له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
امریکایي الکترانو یا ټاکنیزو غړیو جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید کړ. په دغه پروګرام کې به کنړ ته هم لاړ شو. هلته له یوې داسې کورنۍ سره تاسو معرفي کوو چې دوه کسان یې وژل شوي دي. څه حال لري؟
مونږ ډیر خپېست. مونږ واړو مونږ بیخ پلار پیدل هم دي. ډیر د پلار امانجن هغې پلرونه ژوندي خوشحاله خپه.
په دویمه نیمایي کې افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې پروګرام لرو.
عبدالقدوس سیما خبریال ځکه مهم دی چې ټولنې ته خدمت کوي او د مظلومو افغانانو غږ چې کوم دی ټولې نړۍ ته ظاهره کوي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د کابل د والی مرستیال محبوب الله محبی نن سهار د یوې چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي محبی په موټر د څلورو مکرویانو په سیمه کې چاودنه شوې. په دې پیښه کې د هغه سکرتر هم وژل شوی خو دوه ساتونکي ټپیان دي. د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ داسې مال زیاتیږي چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پلاوي خبرې د جنریټر 15 زنډیدلې او تمدا د افغانستان اسلامي دولت پلاوی نن کابل ته راشي. امید زهیرمال په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا اوس له کابله را سره شریکوي. مهرباني.
د کابل د والی مرستیال محبوب الله موهیبی د سیشنوي په سهار نږدې 9 بجې او سلويخت تقید څلورم مکرویانو په سیمه کې د پلن کروزر موټر د شوي چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهیبی پر موټر مقناطیسي ماین چاودنه کړې. د دې وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې محبوب الله موهیبی او د هغه سیکرټر وژل شوي او دوه تنه ساتونکي ټپیان دي.
د دې پرېد له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې د امان گزارانو ځینې هستۍ مونږ دي او د مونږ قهرمان امنیتي او کشفي ځواکونه د دې ډلو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوي.
چانه د منلای خو د کورنیو چارو وزارت د کومې ډلې له نوم اخیستو پرته د ترهګرو کار بولي. له دې چاودنې نږدې 3 ساعته وړاندې هم د 12 ناحیې په بوتخاک سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو. په کابل کې هر ورځ د ورته پیښو په پایله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د حکومت ملکی کارکونکي او نور فعالان په نخ کې خو تر ډېره یې مسؤلیت څوک نه مني. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس ریسی سپلوسی د ویډیوي کانفرنس لاله د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې راتلونکو پړاوونو خوځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا خبرې شوې دي. د هدفي وژنو زیاتېدو او ترخوای د تاوتریخوالي شدت داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې تر یوې شورزو ځنډیدلې دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی او غړي د خپل غږ او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل نو دوی پلاوی نن کابل ته ستنېږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د پلاوی دراتک موخه له مسؤلانو سره دوی ته د طالبانو لخوا د سپارل شوې اجنډا په سر سلا مشورې خي. خو له دې سره په خوا کې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی چې د سولې دویم پړاو خبرې دي په کور دننه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د کابینې په غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کې دي نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نکوي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کومو موضوعاتو باندې تمرکز کوي، او ولې بیا انشاءالله تعالی پرمختګي څه دلایل باید پوسو.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. د ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. له دې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره وړاندیز کړی و، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده پاتې شول.
مننه امید زهیر ملو لکابل معلومات را کول. دا چې هلته نن په یوه مقناطیسي ماین چاودنه کې د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر وژل شوي او دوه ساعتونکي ټپیان دي. دا په مقناطیسي ماین چاودنو کې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل کې وژل کیږي. خو ولسمشر غنی او حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید مخته لاړې شي او دا وارد طالبان افغانستان ته راشي او د کور دننه د سولې دویم پړاو خبرې مخته یوسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ یو ډول د غم په ټغر ناستې دي. د دوی په خبره چې د پردیو جنګونو له امله ورونه د یو بل وژلو لپاره په سنګرونو کې ناست دي او د جګړې هرې خوا کې تنکي ځوانان وژل کیږي او ترې بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي. دوی په جنګ کې لښکېلو خواوو د اوربند او جګړې پای ته رسول غواړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په جګړه کې د یو وژل شوي افغان سرتیری او یو طالب کورنیو ته ورغلی او د هغوی په ژوند یې دا راپور جوړ کړی دی.
د دیش کلنې پلوشي خوا کې څلور کوچني بچی ناستي په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري، نری جامې په تندي د کور نغری سوړ او د هر ماشوم زنی لیخنی رچیږي. د پلوشي میړه طالب و، دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. نن یې میرمنه او بچی له تیګو په جوړ شوي بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شوی د ژوند ملګری چې ژوندی و نو هیچا ته یې د سوال لاس نه و غځولی، خو اوس د هر چا مرستې ته اړه ده.
دوه جنکۍ دی، دوه هلکان دی، بیخي ماشومان ناته پاتې شوي دي. یو ځینې ډېر رکوټی دی، تللی دی اوس لرګوپسي لرګي راوړي، لکه هغې خرچه ده او خرڅه یې او لکه چې یو میوه پیزان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستي دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمي دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پښو او له یخنۍ ټول وجود لړزیږي. وایي کوچنی و چې پلاری وژل شوی او سمې نه یادیږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای اخیستی.
ډېر خپېست موږ واړو، موږ بیخي پلار پیدل هند دی، ډېر د پلار ارمان جنیم دغې پلرونه ژوندي خوشحاله خپای.
په روانه جګړه کې یوازې د وژل شوي وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناستې، بلکې د افغان ځواکونو بې سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قرباني شوو خپلوانو په غم کې هره شیبه اوښکې تویوي. 55 کلنې ریزه ګل په یو زوړ پړونی کې ناروغه ځان انغاړلې او د کور په برنډه کې په یو زوړ کټ کې امسا په لاس ناسته ده. د عبدالجلال په نوم یو 25 کلن زوی د ملي اردو په لیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزه ګل په خبره د عبدالجلال د بادله یو کال نو پوره شوی چې جنازه یې کور ته راغله او د تل لپاره د تورو خاورو میلمه شو.
واده مو ته وکړو، یولس میاشتې تېرې کړو، فراله لاړه، بس ایسته شهید شو. نو سیم شهید شو په هلمند کې، ځیم زخمي شو په نجیل کې، دماغ هم لاړ، کار نه کینې سبا
د ریزګل په خوا کې کوچنی جینې ولاړه ده د عبدالجلال لور ده دا سلیمه نومیږي چې د پلار لمر ګروسته پیدا شوی او اوس اله څلور کاله نه ده دلته د طالب او حکومتي اسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي ریزګل او سایمه وایي
الله دې خیر سولې راولي او الله دې امن راولي الله دې خلاره خلاره کې زمونږ هم دې الله صبر کړي
موږ چې سولې وشي او کمزواني چې مړ نشي موږ سولې غواړو په دنیا کې
د ریزګل او سایمی په څیر په زرګونو ښځې چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې د حکومت پوځیان دولتي مامورین ولسي وګړي خبریالان او وسلوال طالبان وژل کیږي که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله مند کړي وو خو اوس چې یاد خبرې څومره زنډنې کیږي په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کیږي
مول جنگ نغواړو مول صلح غواړو مول ویرانی نغواړو مول آبادی غواړو مول جهن نغواړو مول علم غواړو مول توپک نغواړو مول کلام غواړو مول غم نغواړو مول خوشحالي غواړو
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی صافی اورو
د افغانستان د مالیه وزارت د پکتیا په زرمت او سمکنیو کې د مالیاتو راټولول پیل کړل د مالیه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې په پکتیا کې د مالیاتو د هایفو مایل په اړه د وروستیو ریپورټونو تر خپرېدو وروسته تاییداتي ادارو له لوري په زرمت او سمکنیو ولسوالیو کې په جدي ډول د مالیاتو راټولولو لړۍ پیل شوې ده د نوموړي په خبره تر دې وړاندې داسې ریپورټونه موجود و چې هر کال د پکتیا مستوفیت څخه 133 میلیونه افغان نه هیفو مل کېږي او د دولت د خزانه پر ځای شخصي جیبونه تزي ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پکتیا مستوفیت کې د مالیاتو د هیفو مل کېدو د جدي پلټنې امر کړی و د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د لیمو حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوې دي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال د ننګرهار له بڼونو څخه 650 لیمو ترلاسه شوي او دا په داسې حال کې ده چې دغه حاصل تیر کال 560 ټنه وه نوموړي وویل اوس د ننګرهار په بڼونو کې 4 ډوله لیمو شته چارواکي د سلګونو نورو بڼونو جوړول او د لیمو د روزنې له نویو لارو چارو سره د بڼوالو تیا په ننګرهار کې د حاصلاتو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یادوي د ننګرهار لیمو د هیواد د ختیځو بازارونو ترڅنګ د هیواد پایتخت او یو شمېر نور ولایتونو ته هم رسیږي بڼوال د لیمو د پلورنې له پلوه ښه عاید ترلاسه کوي خو غوښتنه یې دا ده که چیرې دولت نړیوالو بازارونو ته د دوی د حاصلاتو د صادرولو لپاره زمینه برابره کړي د دوی عایدات به لا زیات شي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله یو یورو 2 افغانۍ 6 پوله یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 130 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ
ازادي رادیو ته غواګیسته د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن روسه لدې چې د انتخاباتي پلاو له خوا د ولسمشری د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان شو ویل دیموکراسي بریالی شو ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه بدله کړي په دې اړه نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی تکل صاحب خیر راغلی د ښاغلی بایدن د څرګندونو هدف به هم د جو بایدن د هغه د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه هڅه ځواب چې وای انتخابات د ګټلې
مننه د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې چې ملت ته په خطاب کې و دوه ویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالی شو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې دمه د انتخاباتو نتایج نه دی منلي او په وار وار ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی. نو د ښاغلي بایدن دا څرګندونې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه ښکاري چې د ښاغلي ترامپ د همدې هڅو ځواب کې څرګندېږي. خغلی بایدن چې په دلاور ایالت کې خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله، ویل موږ د خلکو په توګه رای ورکړې، یعنی د امریکا ملت د خلکو په توګه رای ورکړې، په خپلو دولتي بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات یې په بریالي ډول ترسره کړل. هغه زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ مشال د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلی دی. هغه ویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم دا رڼا نشي وژلی.
برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه څه غبرګون ښودلی که څنګه؟
ترامپ خپل ادعاو ته دوام ورکړی او وایي چې انتخابات د ګټلې دي. هغه پر ټویټر په پرله پسې پیغامونو کې د پیغامونو په یوه لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او ورسره یې لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه تیره شوه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د نوموړي د کار وروستۍ ورځ به د ډسمبر د 10 نیټه وي. البته د یادونې وړ ده چې ترامپ په روانه میاشت کې وروسته له هغه بار ته سخت په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د درغلۍ هیڅ راز معتبر او موثق موارد نه دي موندلي.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هستیمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا د شپږو ولسوالیو لاره د تیرو میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې پر دې لاره یې دولتي کارکوونکي د تګ راتګ د مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره هم خنډونه رامنځته کړي. د پکتیا ولایتي شورا او عام خلک له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې د خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان او نور جزئیات.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لس په لاس وه چې په کې لیدل کېږي. د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغه یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شیبه کې د ترافیکی پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل دی، خو د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززي میدان ولسوالۍ له لارې خپلې سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته په رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وظیفې ته ځي، نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په نری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغسې بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانیخیلو، لجامنګل، احمدخیلو، اریوب ځازیو، څمکنیو، ډنډي پټن او د میرزکې ولسوالۍ د یو شمېر کلي اوسیدونکي نه یوازې ده چې ګردیز ته د تګ لپاره لومړی خوست ځي او له هغه ځایه ګردیز ته راځي لاره یې په ستونو اوږدېږي، بلکې پر دې سربیره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې په ځلونو یې د ستونزه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړي خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور لژمنو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کل اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړې په لنډو ورځو کې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه را کړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دواړي پورا او د دغه لوی لارې چې عام ولس ته سرخوږی دی په دې لاره باندې د پخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه لارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر وبریده بریالي هم دي.
پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو لوري د شپږو ولسوالیو د لارې د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریالیتوب سره مخ ته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسلوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو هم خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دلارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دلارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دي بریالي شوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مغوږ نیولای دی. اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری ویلي.
هشت صبح رسپانی لیکلی په کور دننه طالبانو ته د بین الافغانی مذاکرات وړاندې سنوي خبره نه ده، بلکې په خوانی ولس مشر حمید کرزی شاوخوا و کال وړاندې دوی ته دا ډول وړاندې کړی وو. په سرمقاله کې راغلی اوس افغان حکومت یو ځل بیا هڅه پیل کړي چې د قطر او یا کوم بل هیواد پر ځای بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې وسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیبوي: یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخې په قطر کې طالبانو ل خپل سیاسي دفتر د خپل ځان لپاره لوی ګټه ترلاسه کړه. دوی لدی لارې لنړیوالو او د افغانستان د حکومت له سیاسي مخالفینو سره اړیکې ټینګې کړې. نو طالبان هیڅکله هم په اوس مهال کې په افغانستان کې مذاکراتو ته زړه نه ښه کوي. د سر مقالې په پای کې راغلی طالبان به هغه وخت په افغانستان کې د دفتر پرانستلو او مذاکراتو ته لیوالتیا وښیي چې د افغانستان له حکومت سره سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ویسا ورځپاڼې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو د وقفې په څرنګوالي لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي شاوخوا درې میاشتې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوو د طرزالعمل په جوړېدو باندې خبرې وکړې او غوڅ توافق ته ونه رسېدل. خود امریکایانو د مداخلې له کبله ډېر ژر دواړو لورو په توافق هوکړه وکړه. ویسالی کې په مذاکراتو کې د کریسمس پر رسیدلو د مداسې محل اعلان شو چې په افغانستان کې هر ورځ بمباری، د ماینونو چاودنې، د مرمیو باران او هدفي وژنې د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. څو ورځې وړاندې په قطر کې مذاکراتي ډلو اعلان وکړ چې دوی یو بل ته خپل وړاندیزونه سپارلي دي او د غور لپاره یو څو ورځو لپاره په خبرو کې وقفه اعلانوي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د وی بشپړې طرحې په جوړېدو ټینګار کوي. په سن مقاله کې راغلي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د خبریالانو او څرندوالانو په ګډون په دولتي کارکونکو بریدونه زیات شوي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي.
دولس نیمی بجی دی. احمد شیبر با لند خبرونه ووایی.
د کابل د مرستیال والی په ګډون درې تنه نن په بمی چاودنه کې ووژل شول. په ننګرهار کې نه کسان د نشه توکو او وسلو د قاچاق په تور په بند محکوم شول. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په روسیو ولسمشۍ انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پلسکونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یوه کس ته وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه کوي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطح انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الاعظم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوین یا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازیو سره وګوري.
احمد شیبرو لند خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه په تفصیل ولولې. اوس هم 25 دقیقې ونیز بس لرو. افغان خبرلانو ته د اروپي خو غواخونو په اړه پکې خبرې کیږي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه درنو دوستانو. تیرا یو نیمه میاش افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو لپاره خونړی و. کابل، هلمند، جلال آباد په ځانګړې توګه په خبریالانو د بریدونو شاهدان و. پر ژورنالیستانو د بریدونو وروستۍ پیښه د ډسمبر په 10 په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د ویان دی او د بشري حقونو د فعالې ملالې میوند قتل و. تر دې مخکې د نومبر په 12 نیټه هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس تایی په یو هدفي برید کې ووژل شو. تر هغې مخکې د نومبر په 10 نیټه د تولو نیوز د خپرونو پخوانی وړاندې کوونکی یما سیاوش په یو برید کې وژل شوی و. وروستۍ پیښه هم په کابل کې د اریانا نیوز د خپرونو د چلوونکي فردین امینی مرموز مرګو. دې پیښو نه یوازې دا چې افغان خبریالان ویرجن کړي، بلکې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي. دا دوی پر کارونو یې اغیز کړی دی او پر دې سربیره په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو په وړاندې چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو لویه بریا ګڼل کیږي ننګونې رامخې ته کړي دي. دا چې پر ژورنالیستانو بریدونه څوک ولې کوي، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو د دې بریدونو اغیز څه دی، د رسنیو ازادي له کومو ننګونو سره مخ کولای شي، په دې 25 دقیقې بحث کې د دې پوښتنو د ځواب لپاره هڅه کوو. زه اجمل اندیم او په بحث کې را سره ګډونوال د شمشاد تلویزیون د خبرونو چلوونکي او خبریال شمل نیازی او د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټي مسول عبدالمعید هاشمی دی. ستاسو ځینې مخکې له مخکې ثبت کړي نظرونه هم را سره دي، دا هم په بحث کې راخلو. اغلی نیازی او ښاغلی هاشمي دواړه ستړي مشي. شمله نیازی، پر ژورنالیستانو وروستي پرله پسې بریدونه او پیښې تاسو ګورئ په افغانستان کې، د یوې ژورنالیستې د یوې د رسنیو د یوې کارکونکي په توګه یې په تاسو باندې څه اغیز کړی دی؟ تاسو دغه پیښو ته څه ډول ګورئ؟
په رښتیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پیښې له خبریالانو سره اوسوي، زموږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې تر سره کوم، زموږ ټول لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملاله همداسې زموږ نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرف او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې نه نیول سل، بلکې هغه یې شهیدان سل. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم ته نه وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغیزه کوي. او تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رسو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېری، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي، راځې پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویان د دې په توګه ته کار پیلې. داسې پیښې چې کېږي، نو یو خو دا ده چې موږ خپله له خپل کار اغېزمن کېږو، یعنی
فکم شکل به خپل کار مختوی سو هغه هغه نشو کولای هغه سم مختلف سو زکه چې یو تر سو ویرم په دې او تر څنګه دا چې کورنۍ لپاره دې غمل ډیر زیات سخت دي چې مثلا ملال زمون لپاره یو مثال زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري چې هر سهار راځم هغه ته دا اندېښنه دا بار بار وینام کی چې دا زې پریدا مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مکوه زکه چې ملال یا داسې نور انجونې مثال کې داسې نور خبرې اعلان مثال کې وي چې مثلا تل هغه زیاته نه یغم تا غونډې خبرې اله واغی چې وشله یا هغه شي د کړه تا هم نه پریدي
ډیر زیاته مننه هاشمی صاحب تاسو تر ازو تاسو د افغانستان د خبريالانو د دفاع د کمیټي مسولیت هغه کمیټه چې د خبريالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي تاسو ته دا پیخی د دغه سیو لیدلوري نه پزنګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان لیدلوري نه څډول ښکاری
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته اوریدم کو تاسو شامل نه ازي خور ته خپل نه کې ویلي پر ځوان وړاندې کوم ولا تیرو دو درې وکلونو نه را پدې خوا چې کلا په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شو داعش لاکونه را پیدا شو په ځانګړي توګه باندې زمونږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجبور کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي هغوی تر تکلیف لاندې دي تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نه خواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآوردوي دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون پکتیا زون ټول ژورنالستان د سخت رواني فشارونو لاندې دي د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي دوی تر تهدید لاندې دي تاسو به باور کوئ چې سره لدې چې زه په کابل کې اوسېږم الله هغه ورځ نه چې زه هلمند نه راغلی ما کابل ته یو څه ګواښونه د غونډې نه وروسته څلور ورځې نه را پدې خو زما مېرمنه د شپې خوب نه لري ساره پورې ماته ناست دی او ما زه اور رقم روحي فشار لاندې داسې راغلی ما چې په خوب کې ویره را سره دی ویره احساس را سره دی په ځانګړي توګه هغه ژورنالستان چې هغه په جګړې په کرښو کې دی هغه راپور ورکړي دی هغه کورنۍ په جمهوریت دا دوی یوازې مزلندې کالبوتونه دي چې ګرځېږي په رواني او فکري لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي
شملې ته صورت دا وایي چې ځینې خلک وایي چې خبريالان هم د ټولنې د نورو خلکو په څیر باندې له روانو نامنیو اغېزمن دي دوی وایي چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي له ناامنیو پیښو سره مخ دي دغه سي خبريالان هم مخ دي ولی د خبريال په تپ پیښو خطرونو دومره بحث کیږي دوی خبريال په توګه تاسو څه نظر لرئ په دې باندې ولی خبريال مهم دي دوی ټولنې لپاره
ډیره مننه یو خو عام خلک چې فردي کار کوي هغه ځان لپاره کار کوي یو خبريال دی ټولنې لپاره کار کوي یعنی رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې یعنې کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږي او منفي لارې ته هم راکش کولی شي دغلته مسؤلیتونه د سمت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي هغه یو زکریاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کومه د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم او څنګه بیدو کوم او څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسوم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدي ده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي یعنی پنجونو کې دا موضوع راوخلو ځکه فوکس یعنی خبره ډېره پنجونو باندې کوم د نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د ازغم نه ډېره پورته خبر ده که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي راځي ټولنې ته مثلا هغه اعتبار باور هم پرې ډېر زیات سخت کېږي که یو رسنۍ کې همکار وکړي هغه حقونه چې یو سړي ته یو الګ خبریال ته ورکول کېږي هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي
مننه راسره پلان کې وو سین اورو پښتنو ته امرازو وس د څو اوریدونکو نه موږ په بیلابیل ولایتونو کې پښتلې دي هم دا پښتنه هم تنه کړی دا چی دوی څه فکر کوي چې ولی ژورنالیستان د بریدونو سره مخ دي دا دوی څرګندونه اورو
منوم جناغه سلید په ختیځ ولایتونو کې د کلید رادیو خبريال په د روسي کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د رسنیو کارکونکو په نخکې کې په دغه یوازې 13 یونیم میاش کې تقریبا دغه دریم خبريال د رسنیو کارکونکو چې وژل کیږي زمنګ هم له حکومت او هم له خپل ورخونو غوښتنه ده چې خبر اعلان خپل هدف ما ګرځي او دوی دی لطفا د خبر اعلان ژوند په پام وکړي ځکه دوی به غرض خلک دی او د هیڅ اپریټر نه دی دوی دند یوازې د خبرونو رسول دی او د حقایق رسول دی تر چارواکو تر خلکو زمو غوښتنه ده چې باید د خبر اعلان نو د ژوند خوندیتوب ته باید پوره پوره پام ورنه وشي
خبريال دولس جبه ده کله چې دولس جبه ګنګ شي نو بیا به هغه خپل احساسات د وسرګنکه همدا خبريال د چې د هغه له احساساتو خبر دی د هغه ستونزې مناکسوي تر چارواکو یې رسوي چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا د ستونزو د حل ژمنه کوي همدا خبريال چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپل مقدس سپیشل وظیفې لپاره د جنگ په لمړی کې ته ځي همدا خبريال چې د مافیا سره غاړه غړی دی دا خبريال دی چې د جګړې ټول کېل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبريال زموږ هغه کمزورتیاوي راپګوته کوي زموږ له کمزورتیاو نه پرده پورته کوي
نوم احسان صدت دی خوست اوسیدون که هم خبریال او رسنه پا ممکی دی ولسترگی او غوگونه دی بغیر دی خبریال نه طولن نیم گریده ای وادیر مهم استونزه وی خبریال ریپورت ورکه وی اغدی دا چارواکی اغیطا متوجه که وی پو لند وقتی مون دیر استونزی لدلی دی چی دی ورپور پا اساس اغا استونزه حل شیی وی دا چی دی بیان نزدی پو رسته کلونو که زمونگی واغت لسته روڑن و دخمن غاری چی دا غلسته روڑن دی خبریالانو پو وجل که دوسرا تر سوال لان دی راولی پو موم که کمون خبریالان للاس ورکو دا دی رسنه و پو نشراتو بانده لوی اغیز خیندی که چیری که رسنه نیوی دی دعا دی حکومت دی کرنو یا پو موم که دی هیواد لحالاتو با مون نخبر پاتی شو چی دا دی طولن لپاره یو لوی سرخوگه یا سردرد جوڑوی
سمی اولا حکمالیم در روزگان ولایت دهراود اولوسوالی سیدون که د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالانو د ټولنې سترګې ګڼل کیږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري د وسلوالو طالبانو افغانستان اسلامي جمهوری دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مغوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي خبریال د ټولنې یو بې پرې او بېګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه دا ده چې په دغه سخت شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپېړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو حشمی صاحب مخکې شمله نیازی په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو په ستونزو وغږېده موږ په ننګرهار کې تازه د یوې ښځینه خبریالې د قتل شاهدان وو د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو د تاسو فکر باندې علت به څه
د روسي کې د ژورنالیستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي دا تاسو دي چې ام سکیل غواړي د خپل ناکامیو د خپل بدنامیو نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالیستان ته نه کوي خبریالان ته نه کوي تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کولو باندې هغې باندې مصروف شي بوخ شي او هغه اصلي جرایمونه مخه واوري یوه دا علت ده دویمه علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې چور کې چپاول کې لاس لري، ژورنالستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برتېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښته. دریمه مافیایي کړۍ دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښته. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي، که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډزې وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راجي کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته براعت نه ورکوو، د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دی هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بیرته درته راځو. شمله نیازی د ژورنالیستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوئ چې څومره موثر دي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینی ډول شوی وای، شاید په دې اخیر وختونو کې موږ دومره خبره لانو د وژل کېدلو شاهدان به نه و، نن به همدا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغیري ده چې دوی په دې برخه کې کړې ده، فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدې یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا تر تهدید لاندې ده. که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه وو تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت، امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس چې د ورځې هغه ورځ مزدوري کوي په لاره تېرېږي، هغه په امن کې نه ده. سبا یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنی هغه حقایق خلکو ته وښي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته رسي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې رسولي وای، موږ به د دې شاهدان نه وو، دغه ویره به موږ سره نه وه، دغه اندېښنه به موږ سره نه وه. حداقل که دا تېرم شو، دوی نه وروسته هم دې یو اقدام وکړي، موږ به لږ څه ارامه شو، ځکه چې هره ورځ هم په ترسه، هره ورځ هم په ویره ده. زه خپله د دغې صحنې شاهده یم چې زموږ په دفتر باندې بریتو سو هلته موجود وم، له هغې نه وروسته څه وشو؟ که داسې کوم اقدام شوی وای، موږ به یعنی دوه ځلې دا برید شوی ده، یو ځلې چې وشو بل ځلې خو حداقل به د دې مخنیوی شوی وای. دا کار هم ونه شو، څو ځلې د مختلفو رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسله.
مننه هاشمي صاحب، تاسو د شمله نیازۍ څرګندونې واورېدلې. د تاسو فکر باندې که حالات همدغسې روان وي چې په خبریالانو باندې پرله پسې بریدونه کېږي، غالبا اغلې نیازۍ په شمشاد تلویزیون باندې د یوې ډلې عملی یادونه وکړه، یعنی دا پیښې دي وسنیو میاشتو نه دي بلکې له یوې اوږدې مودې راهیسې را روانې دي، خو په وروستیو کې زیاتې شوې دي او په ځانګړې توګه د خبریالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخیستی. د بیان ازادي افغان حکومت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼي، نه یوازې دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره هم یوه لاسته راوړنه، یوه بریا ګڼل کیږي. که بریدونه، حملې او د خبریالانو په وړاندې زور زیاتی په همدې شکل دوام وکړي، په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادۍ به اغیزې څه وي؟
انصر محترم، زه خو اول دغه د بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسته راوړنه نه بلم، دا د افغانستان د ژورنالستانو د قربانیو او د هغوی د پاکو وینو نتیجه ده چې هغوی په دغه لار کې وینې توی کړي دي. په تېرو دوو لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالستان ورکړي دي. تاسو باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم مرستیال سروردانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده، موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغړونې کیسونه درلودل. دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راټیټ کړل، یا تر سلو پورې راټیټ کړل. ولې په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي، او یا قاتل ته سزا ورکړي. نو دا د دې لاس راوړنه نه ده. زما په ګومان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي، خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې چې طبعاً دا ولس افغانان د ښځې پړونې ته درنښت لري، د خور پړونې او ټکري ته احترام لري، دوی چې د حملې قصداً په ښځینه ژورنالیستانو کې وجه همدا ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د عمل په خلاف باندې راوپارېږي. او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زموږ ښځینه ژورنالیستانو د نش په حساب باندې دي. دغه حالات همداسې جریان پیدا شي، خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپله افغانستان کې په ټولېدو ده. افغانستان بیا یو ځل ملوک طوایفي او جنګ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده. بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې، د چا په فساد باندې، د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي، د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې کړي. بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي، ژورنالیستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیان ساري. ژورنالیستان چې کله له کوره نه شي وتی، خپل پلرني کلي ته نه شي تللی، بازار کې نه شي ګرځېدلی، ډاکټر ته نه شي تللی. همدا اوس ژورنالیستان په یوازې ژوندي دي، کالبوتونه ژوندي دي، نور روحن وژل شوي دي. ژورنالیستان اوس په مړو حساب دي.
شمله نیازی، په افغانستان کې د ښځینه ژورنالیستانو لپاره شرایط، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه و ژورنالیستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي. ټولنیز حساسیتونه هم شته، د ښځو د کار کولو په وړاندې په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې، او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ورباندې دی. تاسو له ښځینه همکارانو سره، په نورو خبریالو نو سره خبرې کړې دي، فکر کوي چې هغوی دي نارینه په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه، او د هغوی په کار باندې وروستیو پیښو ډېر اغېز کړی؟
ښکاره خبر ده، کوم ستونزې چې تاسو ته یادونه اشاره وکړله چې کلتوري ستونزه زموږ د ښځینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده. طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یوه خبریاله راوځي، مثلا یو جلی راوځي د خبریالۍ په لور باندې، یا د یوې ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم او قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه څو چیز ورسره مخ شوی یم. حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خبرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي. حداقل دا د نیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو، باید موږ پرې یاد نه شو. نو تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. سناسه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یو انجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به سره کم اندېښنه کې دي. هغې رواني حالت به کوم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنې په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هغه ولایت کې یو دلی وژل کېږي، یو خبریاله دلی وژل کېږي. نو طبعا دا د نجونو خبریالانو په ژوند باندې یا په دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي. دوی ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر نجونې په رسنیو کې کار کوي. کله چې دغه پېښې ډېری کې کورنۍ دا پېښې ویني، خپل نجونې دا پېښې ویني، دغه د نجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتني ویاندیانو نجونو په اړه وغواړو، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوښه چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی شمې، تاسو راته لنډ داسې ووایي چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالیستان د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب د افغانستان نافذه قوانین واضح دي. هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالیستانو سپورت، ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده. دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هېڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، په یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو ولسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوستې قومندان یو عادي د وکیل زوی لس کسه شل کسه باډیګردان له ځان سره ګرځوي، زرې موټرې ګرځوي، د پولیسو رینجرې ګرځوي، ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلی چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقلن دوی هغه ساتونکي ورکړي پوستې ورکړي ورته یا په ولایت کې ورته ورکړي د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي اعدام شي سزا ورکړل شي علني محکمه شي نو د نورو لپاره به عبرت هم وګرځېږي او ژورنالیستان به خوندي شي.
شمله نیازی، تاسو راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډیره مننه. لومړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبری غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډیری رسنۍ مونږ داسې هم لیدلې دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته باور باندې راشي هېڅکله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنې فقط کار او کله چې ووژل سو خلاص د هغې قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه کوم حقونه یا کوم مسایل چې د خبریالانو په تړاو باندې ډېر زیات مهم دي هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل د یو خبریال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسېږي، زه فکر کوم دا مسایل به ډېر زیات راکم شي او نسبتا خبریالان به په ډاډه زړه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډېره زیاته مننه کوو له شمله نیازی نه، د شمشاد تلویزیون خبریال او ویاند او همدارنګه د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کورودانه درته وایو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زما غوندې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اے های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زما غوندې دا زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا زپکی وینم تا